أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمی کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري او یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله فطرت کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپله اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي، له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو ډېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت ته جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي، او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې مخې نیولی لپاره کم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مثلا مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي، هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه یې، د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي، اذهان د عامه مثبت خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي، او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفریقي مسله ډیره جدي شوله. یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي. په خواشینۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده له دې استفاده کېږي.
بله مصباح صاحب، تاسو مخکې ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سي، بیرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي به یو مشخص شخص بلکې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد مثلا حقوقي بحث وي یا ډېته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې داسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغواړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي له خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خلاصاتي؟
ګوره دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو او د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي یا په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن وطن او د وطن والو په ارتباط باندې دوی دی راوزی پر رسنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکی په لایف د راشي ټیک ټاک نور دې ته ورته موږ ټیک ټاک په داسې او غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤول دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي. اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي، د دغې خیر نه دوی محرومه دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوالو سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي. او هیله مو دا ده ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفیده شي.
بله، مس باسه به تاسو خبرونه مو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان نغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې.
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه، تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک کې په ژوندۍ باندې ویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په بل وار وک د دغه سه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ولا چې دی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسی ول. مګر دا خبر نه ولا، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بس چې شو انسان تخلی پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي. پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې.
بله، مس صاحب که تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اورېدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
دا ډېر مهمه مسله ده. مونږ او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید مونږ لپاره باید سری کرښې اوسي، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا به لږ څه ستونزمن کار اوسي. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی مونږ په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي و دي او ما و ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اورېدونکي ته، یعنی یو اورېدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب کې باید وایي نه وري، لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه موږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه چې همدغه سينو اهل سیاسيونو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام ضعیفه که ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اورېدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول، هم عام وګړي هم سیاسي، هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ دي، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو، هغه کوم څه چې حقیقت دي هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې کبیرته مشخصه په دې چې بحث وکړو، د بیان، د ازادۍ، د حق، د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي، فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ، د اشخاصو پر بنسټ نه اوسي، هدف مې له تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواوو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجېږي، یو حبوب مشر راجېږي، د هغه په ضد خبره کوي. یعنې د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري، په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه، هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو حقوق دي چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي، بحث ونه کړي، دا حقوق دي بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام، بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامت.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبرې وشوي. لمون سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
آزادی میلما د آزادی میلما خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې په لندن کې لیوې ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویری کتاب چاپ شوی دی زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلې دي چې د اسلام پیغمبر لباست وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی وو د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونو نه د آرټیکلز لیکم لکه پولیټیکل هیستوریکل دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقالې او مطالب لیکي
او مقاله او مطالعه اند ټول سو وخت لکه دا خبرو کې کوم خبره کرنت افیرز چې راځي دا لکه دا لیکل دا اپینین پیسز د کوم لیکلي دا ایډیټینګ چې کوم دا نوټ اوفرز علی کواله چې خپل کتابونه چاپ کړي دا هو په کار ده یو څوک چې هغه ټول جبا language tolshian wugori che some the like standard the publishing kadasi the leather no aghazma karta lig inglisi malimim karada da khalak che inglisi like dwai majaba yade yo dre kal agh darf me what called the inglisi tal talandan ke
tasum mkhia da una wakra che inzini maqale مطالب لیکي دا د چا لپاره لیکي په کوم ځای کې خبريږي
دا یو څو اخبارونه دي آنلاین لندن کې یو اخبار د مترو نومې ده هغه د پاره د آرټیکلز مې لیکل ده یو بل ویب سایت ده د خبرو دا غي نوم اسلام 21 سی ده هلته یو درې کال د پاره مې د آرټیکلز لکه دوه ځلې میاشت کې لیکم هلته چاپېږي یو درېیم ځای ده چې د ښځې issues ke your website there are nume amalia there are ke me khbel karme chap karada
de khazula para taso po kumo masailo bande likane kawai
خزه ته پات د دې لکه د اډوكيشن او د بارکه د لیکل میکره ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او د خپل فوکس په اډوكيشن باندې واچو او یعنی دنیا کې سکیږي چې دا جنکیان او خزه دا مطلب په هغه ته نشته ده چې پکې نه شامل کی او د دې لکه ټول سوسایټي باندې چې شکیږي چې خزه پاتې شي نو دا شیان باندې زما زیاتره لیکل شوی ده په انګلیسي کې او د دې لکه دا پولیټکس وخت کې چې څنګه خزه ملامتېږي ار وخت خزه ایشوز راځي کله چې یو ګروپ راځي پاور کې خزه باندې خبرې کوي بیا بل ګروپ زی ار وخت هم دسه د خزه خبره ډیر په مخ کې راځي خو ډیر کم وخت خپل د خزه خلونه یو خبره اوري زیاتره نارینه دي چې ټول د خزه ایشوز باندې خبرې کوي
دا د انګلستان په ټولنه کې کتا سو په ورسته پاتې ټولنو کې د خزو د وضعیت یادونه کوي
او دا پر اختیار دواره ده دواره یعنی آغا فرق لري چې د خزه ایشوز لکه دا وسترن وطنو کې فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د ځایونو کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیالوجي نه هغو څه وخت لکه ایدیز هغو ته راځي چې مشکلات جور کوي هغو ته چې فکر کوي چې زما دین یو رقم ښځې دپاره یو لاره لري او وس دا مودرن سوسایټي او دا فمینیزم او دا شیان بېله خبره لري نو دلته یعنی مشکل دا ده چې ښځې اصلي د دوی د دین پیغام باندې پوه شي چې ښځې دپاره څه رقم فایده ده افغانستان کې خو بېله خبره ده چې هلته چې دی خو اوس معلوم ده نو خو
د ښځو مسله تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې یوازې په لویدیځه ټولنه کې نه شته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده. په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ؟
او د افغانستان کې خو د ښځې مشکلات تمه یعنی یوازې تعلیم او تپو کې نه ده هغه ډېر یعنی د هیلث کیر او دا شیان د ښځې خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسایل
او د ارخوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نه ډېر ښځې خو غریبي ده تعلیم لکه ماشومان لپاره اپورچونیټیز نشته یعنی د اره لاره نه تختی ده دا ډېر وخت یعنی خلک د تعلیم خبرې باندې کوي خو ډېر ښځې دي چې یعنی دا ډېر عادي کار لکه یو ډاکټر مخ په مخ وګوري دا هغو ته یو مشکل ده یعنی د ښځې مشکلات د تعلیم نه زیات ده افغانستان کې چې اوسنه پیښه شوه ده.
مخکې تاسو د خپلې لیکوالۍ یادونه وکړه زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی بیا څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ.
دا کتاب انګلیسی کې لیکل شوی دا یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅېږي اوس هغه پابلیشرز د دنیا کې دا هر مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي. د دې کتاب نوم لیټرز فروم ا پروفیت ده
د دې معنا
خطونه د پیغمبر یعنی خطونه د رسول د خدای. د دې کتاب یعنی سمری غونده دا ده چې یو وخت و د جوان د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلی کړه د دنیا امپراتوری ته چې د اسلام پیغام ورسیږي نو دا خطونه یو ایهت د صحابیان سره ویلی کړه یو ډله تلاوه فرض ته چې نن ایران او افغانستان کې حسابېږي یو بل ډله مصر ته ویلی کړه یو درېم ډله حبشه ته چې حبشه خو ملکونه نن د سودان ایتیوپیا سومالیا کې حسابېږي او اخري ډله روم ته چې نن ترکی سوریا دا یورپین دا وسترن یورپین مملکه ده.
بله یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړي دي چې د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلي وو او هغو ته اسلام ته دعوت ورلېږلی وو.
او او دا کتاب یعنی اغه دیر اکسل عمل خیچ دا سلور پاچایان چه ولی دا چه یو دل دا صحابیان راغلی دی او لاس که یو لیکل لری یو خط لری او دی که اغو غواری چه دا خلق اسلام تا دعوت کی دا دوی اکسل عمل چی شو دا خط تا یعنی نن چه ده زمون اختباط خود دیر آسانه ده ار کنج دا دنیا چه غوارو چه یو مسیج ویلی گو یا تلیفون وکو یو پا خوب پا تلیفون یو دو تاپ کوو او ارسوک سر کواشو چه دا اختباطو کو آغا ورزونه که خود دنیا دیر دیر فرق کول جبه بیلو کلچه بیلو مذب بیلو جیوگرفی بیلو
اول سعودی عربستان نه چه تاسو مثلا روم تطلی یا مثلا ترکیه تطلی دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونۍ او مزلونه
او دیر یعنی په سختي یو غټ غټ سفر او چې متبر وي یو اسیا یو اوخ په دلارودو کنیز یا تر خلک پیاده تلل بیا سفرم خو دیر سختي وو هلته لاره کې خطرم او ځان سره به دې اوبه او ډوډۍ او ټول شیان ځان سره به دې ویورل او څه وخت دوه درې میاشت نیول چې ورسېږې هغه بل مملکت ته هلته م چې رسېدې خبر نه وې چې هغه خلک څنګه تا ته ګوري دا صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغو دعوت کوي چې خپل دین پرېږدي دا خو غټه خبره ده چې خارج ته لاړ شي او بیا هغه خلک ته ووایې چې زمونږ ښار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکوي چې دین او کلچر او هر شی خوشی کې دا یو
خپل کلچر خوشی کوي او راشي اسلام دین ومني
او دا دین چې ده خو هغه وخت کې ډېر ضعیفه وو ډېر یعنی دا وم کال بعد د هجره وو نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډېر ورکه لکه ګروپ وو نه سیاست کوي وو نه متبر وو نه یعنی دا باور نه لرو دو ډېر یو غټ ګروپ هم نه وو یعنی یو ډېر ډېر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولاره او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کته نه اورېدلې ده په دې دین نو چې یو مثل تا ته درکم د فارس مشر نوم خسرو وو هغه شاه د فارس وو نو د هغې دین د زردوشتي دین او هغه په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اور وو نو هغه اور ته عبادت کول هغه کته نه اورېدلی وو چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه هیڅکله نه اورېدلی وو نو هغه ته لکه د بل دنیا نه یو خبره هغه ته راشي خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تلل هغه پیغمبر چې خوښول چې کوم صحابي لیږل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسی د هغو فکر باید ښیي فزیکل باید ښیي ښه جبه ولري دا پیغام
هیئتو څیره د دوی باید ښه وي او منظم وي او په یوه ډېر ښه وضعیت باندې هلته لاړ شي د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پرې وکړي او بیا د دوی بلنه ومني
او چې دا پیغام په نرمی ورسیږي په خوشحالي یو قوي پیغام هغو ته ورکړي او دام هغه صحابي چې وو باید ډېر جرأت ولري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازمرینه جانې د دې کتاب په باب یو څه راته ووایاست چې مثلا څه بڼه لري، د چا لپاره لیکل شوی، د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی، د لویانو لپاره دی، د ماشومانو لپاره دی؟
دا کتاب انشاءالله چې مخ په مخ وګوره یو ډېر یعنی ښایسته رسمونه الستریشنز ډېر ښایسته جوړ شوي دي چې اصلي لکه 12 کلن او مشر دپاره لیکل شوی دی.
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنی ده چې تاریخي معلومات دي، تر څنګ یې تصویرونه هم شته.
او تصویرونه زیات دي، او دا تصویرونه کې ما ډېر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغوستل، د مشران پالیس څنګه و، چېرته چې اوسېدل، سړکونه څنګه ښکارېدل.
د دې رسامي هم تاسو پخپله کړې که بل رسام هنرمند و در سره همکار؟
نه، دا الستریشن یو آرتست کړی ده اسپانیا کې اوسېږي، او هغه خپله د هغې بکګراوند تاریخ کې ده، هیسټري کې ده، نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل، اسلامي هیسټري تاریخ باندې پوهېږي، د مصر. نو هغه لیکل زما وو، او هغه تصویر او دا آرتست په نوم جورجیو بچن ده.
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو؟
نو زه چې یم، زه شکر څلور ماشومان لرم، درې لورګان لرم، یو زوی. زوی مې 15 کلن ده، او یولس کلن مشر لور مې ده. مونږ یو ورځ ناست وو، او یو کتاب مې لرودو، یو سیره کتاب و. نو دا د جوان د پیغمبر و، ډېر لکه ماشومان دپاره و، ډېر ورکه کتاب و، یو 50 ورکې پکې و. نو مونږ چې دا کتاب لوستل، یو ځای ما هغو ته لوستل، هغو غوږ نیول. نو هغه کتاب کې لیکلی و یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز و، چې یو وخت و د جوان د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی و دا نور امپراتور بیته. نو دا چې مې واورېدل، دا اول ځل و ما دپاره چې دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی و. بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره و، چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو، دا خطونه څنګه رسېدلی و، څه رقم عکس العمل شوی و د پاچایان. او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو، بیا یو کاغذ او کلم مې واخیسته، او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو، زمونږ تاریخ کې چی شی لیکل شوی په دې باره کې. بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی و، او هیڅ شی مې نه پیدا کړی و. یعنی مشران دپاره یې شته څه لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت ژبه کې لیکل شوی ده، چې ډېر خلک هم نه وایي، خپل غټان هم نه وایي، خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه و. بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی و چې د دنیا هیسټري کې دا پیغام د اسلام تلی و، دومره لرې تلی و دا نور امپراتوري ته. او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه، ته باید څنګه خپل ژبه باید سم خلک ته جبه باید خیی، فکر باید خیی، مسیج ته خیی، سم په یو کوی پیغام خلک ته چې ورکه په څه رقم ورکه. نو هغه شپه کېناستېدم، او شروع میکره ریسرچ می شروع کره، او ماسته می لیکل 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 دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوم. بیا دا لست ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره، ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شه وو چې ما نه کوښل نه نه خوراک نه کول نه خوب نه کول لم دې سمې خوړل چې دا ټول کیسه په کاغذ ولیکم او بیا کوم بل شه باندې مې فکرم نه راغل.
دا ستاسو لومړی کتاب دی کله دې مخکې مهم کتابونه لیکلي؟
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده. مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لاندې کیسې دي او ما خپل کیسه مې پکې اچوله، خو لکه لاس نور
د کیسو په یوه ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده.
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکوالی یو ځای
او هغه هم په انګلیسي ژبه وي. هغه کیسې ډېر ښه. دا راته ووایاست لطفا چې تاسو زده کړې چیرته کړې دي او چیرته اوسېږئ، د ځان په باب معلومات راکړئ.
صحیح ده. نو زمونږ فامیل د جلال آباد نه یو، ننګرهار سرخوت نه. نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم. نو زما مور او پلار سره راغلم، یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره. نو زه ټول نه کشرم. نو لندن کې لویه شوې یم، ډېر وختي لکه جوان کې مې پیدم چې دا لیکل او ژبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډېر غټ شوق و. او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې ار وخت شکر لکه ټاپ راتلل. او پلار مې ډېر ماته دا انکرېجمنت راکول چې یو شی چې ډېر د خوښي، نو یعنی هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر دې واچوه. نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې ده دا مې یونیورسټي کې ډیګري مې واخسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې. یو کال د پاره مې معلمي وکړه، بیا بیس په لارم فاکولټت یونیورسټي ته او ماستري مې وکړه انګلیسي کې دا انګلیش لانګویج کې. نو پښتو مې خو ډېر ضعیفه ده اورېده شي، خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام ژوند دا ژبه دپاره ډېر شوق مې لرودو او لرم. یعنی هر وخت کتاب او لیکل ما سره همیشه کې مصروف یم.
او تاسو دینی زده کړې کړي دي؟
دینی ستادیز دلته درسونه دي، کورسز دي، کتابونه مې زیات ویلي، معلمانه مې شته دلته دینی درسونه ورکوي. زه آخري کال د فاکولټه کې وم چې لږ دینی لکه شوق مې پیدا کړه، حجاب مې واغسته. نو زه 19 کلن وم چې دا دینی ته فکر ته مې راغله. دا یعنی د September 11th na baat ze atlas kalana wam che da 9/11 washo.
9/11 na mo matlab amerika bande de al qaida shabake de bridun uraz da 2011 kal ke.
نو زه فاکولټه کې وم دا وخت کې. هغه وخت کې دومره پیېدم چې مسلمانان یعنی روژه میاشت کې موږ روژه نیول او شراب نسکو او خلاص، یعنی ډېر دینه زیات کوم شی مې نه پیېدل. بیا دا سپتمبر 11 چې دا اټاکس د القاعده اټاکس امریکا باندې چې پیښ شو، یعنی همداسې و لکه تمام دنیا سرچپه شو. او هغه وخت کې زه چې صنف کې ناست وم فاکولټه کې، نور شاګردان زما ټول انډیوالان او انګریز و، د ټول دنیا نه راغلی و. زما فاکولټه خو ښار کې و، دا سنترال لندن کې. نو ډېر د دنیا انټرنیشنل سټوډنټس هلته و. نو زه یوازینی افغان وم صنف کې او یوازینی مسلمان وم. دا ماته هر وخت سوالونه راتلل چې افغانستان کې څه شی کېږي، ولې دا اټاک وشو، القاعده کوم ځای نه راغله، ولې هر ورځ ماته همداسې سوالونه راتلل. او ما هېڅ جواب مې نه لرلو چې خپله نه پوهېدم. او ما نه پوښتنه کول چې اسلام څه وایي. terrorism باندې اسلام
بیا کله مو چې دینی اسلامي مطالعه مو وکړه ورسته لغنه پوه شوي چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیښېږي ولې دا لانجې مسلمانانو ته پیښېږي
نو د دوی پوښتنه لپاره ما خپل ریسرچ وکړه چې زه شرمېدم چې یعنی ما نه پوښتنه کې او زه څه نه ویلی شم نو دې باندې مې شروع کړه چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي د تروریزم کې بارک کې څه وایي د ښځې بارک kiss the way the jihad barak kiss the way the moons old our noshian kiss the way
as marine jane da de usani waziyat para maqsan us che pa afghanistan ke de khazo par kar aw talim bandiz lagedalai pa de bab kallan ratu ayas che stasu de islami aw dini mutalato pa asas da kar sa dawal dai
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان خزه ته ګورم یعنی په ریښتیا دست یو لکه سخت خپګان ده چې علم خو د هر مسلمان حق ده د ښځه او د نارینه علم خو د هر مسلمان حق ده او دا ښځې چې دی خو نیم وطن دی نیم دنیا دی مونږ چې هغه ماشومان لوی کول مونږ چې خپله دا ایجوکیشن ونه لرو نو دا ماشومان ته چې شه وایو زه چې یعنی په ریښتیا تاته وایم ار فامیل کې هغه مور ته چې نوې فیصله وخت خپل اولاد سره تیر کړي هغه مور چې سم تعلیم ونه لري علم ونه لري نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روغ همدسته لوی شي نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو مهم لکه پرایورټي دا ده چې به دا تعلیم ټول خزی جنکیان ته وازی بید اویلیبل ای چې دا خو ټول وطن باندې یو کانسیکوینس لري چې یعنی خزی چې تعلیم ونه لري نو لکه نیم وطنه ماسو تړلی ده او ماسو ودریږي او دا یعنی د اسلام اول خبره دا اقره و دا اول وحی د خدای نه چې راغلی و د رسول ته دا و چې اقره بسم ربک الذی خلق نو دا اقره چې لوستل او تعلیم دا خو د زموږ دین خو اول اصلي دا چې خپل علم د ځان او خپل علم د خدای او د دنیا خو داسې یو مهم شی ده او د ښځې حق ده د نارینه حق دا او مونږ څنګه د خزانه او پاسو دا زمونږ یعنی چخته دا حق ورکره نو څنګه انسان والی خزانه
زمرینه سرور لتا سوډه رضایت مننه چي د ازادي میلما په پروګرام کې مو برخه وخسته
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سوداگر دی چھپن پوشو خمارا نو سر اسی دادا غرو پختان تمرا او زلور دی وقت بلگی چی برنگ د کابل خلما دیر خویونا می اوس هم د پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہو جری یاران دی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو غروسین میں ہم پدے انڈی والا نو غروسین میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہان کدرے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو سرا جڑنوں خاری مام سر جھڑنا ملنگ د خاری مام سرا جڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا یو سوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو سوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو